برمیگردم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې پاکستان له لانجو وروسته ومنله چې افغانی لارې د هند 50,000 ټن غنم افغانستان ته راوړي. افغانستان کې اړتیا هم ورته ډیره ده.
د افغانستان اولس تر بل هر وخت اوس زیاتو بشري مرستو ته خوراکي توکي او نورو اړینو او اولیتو ته زیات ضرورت لري.
یو شمېر عام کسان بیا ادعا کوي چې مستحق دي خو مرستې نه ورسیږي.
دلته د مرستې نوملیکنه روانه ده. د طالبانو هر کمانډان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلیوال
طالبانو د ښځو د یو شمېر حقونو په اړه فرمان ورکړی. خبرونه کې جزئیات درکوو او دا به هم واورئ چې د ایران د اټومي تړون په اړه د ویانا خبرو کې د نظر یووالی نه دی لیدل شوی. د یو نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو پیل په خبرونو کوو. ولکه افغانان سکال لخپلو مینو بیزای شوی. سکال اروپا که همس باندی او یا زره افغانانو ده پناه غوخته نکلی او امریکا وای پر اوکراین ده روسیه ده احتمالی ارقل ده مخنیوی لپاره طرح جوره کلی. بشپړ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه لخپلو مینو بیزای شوی دي. د یو ان ایس سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنو کې خبریارانو ته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلی بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري.
Many displaced families like proper shelter.
ډیرای کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل کچل وړه شوې ده. نږدې 28 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سخت لوګي او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونه هر ورځ شاوخوا 15,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي. خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونو نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړ وي. په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو پر تله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادونو او دغه راز ناروې او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي پرون د لیندۍ په 12مه وویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو د سیاسي پناه غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ ارقام دي او په داسې حال کې ده چې یوازې په یوه وروستۍ میاشت کې اروپا ته د راغلو افغانانو په شمیر کې په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی. طالبانو د اګست په 15مه پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه. د اروپایي ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 10,000 ته رسېده. په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 1,300 شو. کرملین وای ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبرې وکړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د دې آنلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریز کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسئلو خبرې وشي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغه طرحه کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته ویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډیرو هر اړخیزو او معناداره نوښتونو یو مجموعه ده او د ښاغلي پوتین لپاره به ډیره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي. خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف ویلي چې بایدن او د روسیې ولسمشر به په روانو ورځو کې د ویډیو کانفرانس د لارې خبرې وکړي. ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیه په خپل لویدیځ کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغله ویره لري. فرانسې پر متحده عربی اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د څو میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبۍ کې پر متحده عربی اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادیږي. د فرانسې دفاع وزارت وایي دوهمه معامله چې ماکرون یې سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگي هلیکاپټرو د خرڅلاو و. همداراز د متحده عربی اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالیه او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالر په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. ولسمشر ماکرون خلیج ته د دوه ورځني سفر په لومړي ګام کې پرون ابو ظبي ته ورسید او په پام کې ده چې د دې سفر په دوام کې به سعودي عربستان ته لاړ شي او هلته به له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري. او د روغتیا نړیوال سازمان دا منی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت لپلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوالو غواړي چې د ورختایۍ پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکښې ساینس پوهې سومیه سوامی ناتان پرون وویل دا اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه به د مسلط جریان په توګه د دې ویروس په خوانۍ بڼه چې د ډلتا په نوم یادېده له منځه یوسي، خو هغې له جنوبي افریقا څخه د وتلې نوې بڼې د ورځني ضریب د شمیرو د زیاتېدو یادونه وکړه. میرمن سوامی ناتان زیاته کړه چې نړیوال باید د ویروس د دې بڼې ته تیاری ونیسي، نه دا چې ورته ورخطا شي، ځکه د دې په وینا نړۍ اوس په هغه وضعیت کې نه ده چې تیر کال وه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د ازادي راډیو خپرونې دغه راز زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم د البته راپورونه او خبرونه د موندلو وړ دي، او دغه راز د خبرونو سرټکي او ټول خبرونه او لینکونه یې زموږ پر ټویټر هم شته. اوریدونکو که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دویمه نیمایي کې درته د ولایت په ولایت اونیز بحث تکرار لرو. دا بحث پرون شوی په نیمروز ولایت کې په وروستیو پرمختګونو خبرې پکې شوې. هیله ده چې د خبرونې په دویمه نیمایي کې دا بحث هم را سره واوري. راځو د خبرونې د سر راپور ته. پاکستان منلی چې له افغانستان سره د هند مرستې 50,000 ټنه غنمو او درملو ته د افغانستان په لاریو کې د لیږد اجازه ورکړي. پاکستان په تیرو څو ورځو کې پر دې لانجه کوله چې د هند مرسته باید په پاکستانی ټرکونو کې افغانستان ته واستول شي. اوس چې دا لانجه واره شوې، د طالبانو حکومت او اروپایي ټولنې د دواړو له هند او پاکستان نه مننه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په کور دننه 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د پاکستان او هند رسنیو تایید کړی چې اسلام آباد پرون جمعه موافقه کړې ده چې د هند د مرستې 50,000 ټنه غنمو او درملو ته د افغانستان په ټرکونو کې د لیږد اجازه ورکړي. هند نږدې 2 میاشتې مخکې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو، درملو او نورو مرستو د استولو وړاندیز کړی و. پاکستان د نومبر په 24 وویل چې د بشري خواخوږۍ له مخې به د هند مرستې ته د واګه بندر له لارې په استثنایي ډول افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي، خو اسلام آباد یو شرط درلود، هغه دا چې دا مرسته به د پاکستان په ټرکونو کې افغانستان ته استول کیږي. په دې اړه د پنجشنبه په ورځ هم پاکستاني او هندي چارواکو خبرې وکړي، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د لندې په 12 په اسلام آباد کې ډیرا هندي ډیپلوماټانو ته خبر ورکړ چې پاکستان منلی چې د امرسته د افغانستان په ټرکونو کې له واګې بندر څخه افغانستان ته واستول شي. کابل د دې مرسته په خاطر له نوې ډیلی او اسلام آباد دواړو څخه مننه کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق تیر مخام ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
د افغانستان اولس تر بل هر وخت اوس زیاتو بشری مرستو ته، خوراکي توکي او نورو اړینو او اولیتو ته زیات ضرورت لري. د افغانستان حکومت د هند هیواد دغه خواخوږي او بشر دوستانه مرستو څخه مننه کوي. همداسې د پاکستان هیواد چې د هند هیواد اجازه ورکړه چې د پاکستان لارې دغه مرستې افغانستان ته انتقال شي، د افغانستان حکومت پاکستان له حکومت څخه هم ډېره مننه کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له افغانستان سره د هند د بشری مرستې هرکلی کړی. نیکلاسن د نوی ډیلی چاپ هندو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د له هندي چارواکو سره په کتنو کې پر هغه پلان بحث کړی چې د اروپای ټولنې د دفتر کارکوونکي به کابل ته لیږل کیږي. او د دې ټولنې د 300 میلیون یورو مرستې د یوې برخې په توګه به افغانستان ته بشری مرستې رسول کیږي. د هندي رسنیو د راپورونو لمخه خغلی نیکلسن چې په نوې دیلی کې دی ویلي دی چې د افغانستان په مسله کې د اروپای ټولنې او هند ارزونه ډیره سره ورته ده. هغه هم دراز ویلي دی چې اروپای ټولنه او هند باید د خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. هند او پاکستان په خپلو کې زړه تربګنی پالي. هند تل پر اسلام آباد، په کشمیر، افغانستان او ټوله سیمه کې د افراطي اورپکو د ملاتړ تور لګولای دی. د همدې تربګنۍ په اساس نوې ډیلی د افغانستان له پخواني حکومت سره نږدې اړیکې پالل، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان برعکس د افغانستان له مسایلو لرې پاتې شوی دی.
او امور دل چې پاکستان منلې چې له افغانستان سره د هند مرستې 5000 ټنه غنم او درملو ته د افغانستان په لاریو کې د لیک اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه بشري مرستو ته اړتیا ډیره ده. یو شمیر ارمن بیا وایي چې په مرستو کې ورسره د مور مېری چلن کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ما پیغام د غزی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. ورنه د اکی عمرې چې راغلي دای چې عامه د لنګا کسان ټول فوسیو دي چې هغه یو ځکان ته خیر سول نه خرو هغه د مرشر راځي په مرګي ول سوال کې خلکو دا چې خلکو ته مرشر کوستنه چې دا یو خروا ته راکړ چې یو سول نه خرو هغه د مرشر.
السلام علیکم. زه د غزی رادیو ته پیغام پریږم. محترم از سندی هلمند ولایت سندی ولسوالی څخه مزید 24 سفر په تماسیم دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته بیا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک هڅه کوي.
السلام علیکم. زه د جزیره د تور او دین کول کوم چې سلامونه وایم. طالبانو ته مې دا غواځي چې د اولز ته جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ګرځي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د وجود د فقر سره مخامخ کیږي. چې په تر پای دا جواب چې موږ ځکه کوو چې د اولز په دغه خطابات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الهادی الفاتم د کندهار ولایت څخه. مول د دبليو پی د مسیته خیر مننه کوم. مخکې د دبليو پی مسره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو لای کوله. او وڅ دې د نظام چې وسراغل دی وس وړور کی خالی وړور کی وس داخله چې دی دا و ګټ ټول ضرورت لري و غورو ټول داول ضرورت لري نو خو کی مواد ټول ضرورت لري د خالی وړ داخله څه په وکی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اورید. طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په کور دننه څه باندې 1 میلیون کډوال بې ځای دي. دوی وایي چې په دې برخه کې نوې سروې کړي. د ملګرو ملتونو شمیرې بیا ښیي چې په کور دننه د دې بې ځای شوو کسانو شمیر شاوخوا 3.5 میلیونو ته رسیږي. په دوی کې ډیرای داسې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، او لکه څنګه مو چې په دې پیغامونو کې واوریدل دغه کسان دا کوي چې د مرستو په ویش کې هم ورسره د مور مېرې چلان کیږي. موږ په همدې اړه د طالبانو د کډوالو چارو وزارت له ویان عبدالمطلب حقانی سره په تیر خبرونه کې مرکه وکړه او ترې مو پوښتل چې د کورنۍ بې ځای شوو وضعیت څه ډول دی.
په کور دننه تقریبا مونږ د 1 میلیون په شاوخوا کې داخلي بې ځای شوي لرو، او د دې لپاره زمونږ پلان دا دی چې کم داخلي بې ځای شوي په د تیرو جنگونو د وجنه بې ځای شوي دي. نو اوس لله الحمد جنگونه ختم شوي دي، جنگونه نشته دی. نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو، او دې سره د خوراکي مواد او نقدي مرستې کیږي، او دې ډېر تخپل کورونو ته ګرځيږي.
او حقانی صاحب تاسو وایي چې 1 میلیون او ملګری ملتونه د 3.5 میلیونو بي ځای شوو کسانو یادونه کوي. دا شمیرې څنګه متفاوتې دي که تاسو صرف یوازې د سګنی بي ځای شوي ثبت کړي؟
هو، موږ چې کوم سروې کړي دا زموږ د سروې مطابق تقریبا څه د پاسه 1 میلیون بي ځای شوي لرو، او شاید ډیر نور مو وسی، خو زمونږ د سروې مطابق دا تعداد ده.
بله او حقانی سب د همدی ډلې کډوالو له ډلې نه یو شمیر ډیر مستحق دي دا شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېری چلان کیږي. طالبان هغه کسان چې پیزنی ورته مرسته کوي، اما هغه کسان چې مستحق دي دوی سره اړیکه نه لري، غوی ته مرسته نه رسیدا. خبره تاسو واوریدل مخکې
د دې خو یو وجه دا کېده شي چې هغه د سروې چې کمزور سیستم هغه ختم شوی دی، چې مخکې به په کلیو کې او په ولسوالیو کې ځینې داسې اشخاص چې هغوی به ځانونه ملکان بلل یا به د دې واکداران بلل، نو هغوی به دا سروې کوله د خپلې خوښې مطابق، نو شاید د هغې خلکو شکایتونه وي چې د هغوی هغه مشري ختمه شوې ده، شاید دغه شکایتونه وي. او دویمه خبره دا ده چې یقیني خبره دا ده چې افغانان ټول مستحق دي چې باید مرستې ورسره وشي. کارونه نشته، روزګارونه په ټپه ولاړ دي، نو مشکلات ډېر دي. یقینا ټول د زړه سوي وړ دي او باید د ټولو سره مرستې وشي، خو مونږه کوشش کوو چې یو غریب دی یو غریب تر دی، نو زیاته ترجیح چې دی غریب تر ته ورکو چې ډېر غریب وي.
بله،
او ډېر اړتیا لري، نو هغې ته ډېره ترجیح ورکو.
دا خو سمه ده چې د اړتیا کچه بیخي زیاته ده. تاسو یا په مجموع کې د طالبانو حکومت د څارنې کوم سیستم لري په مرستو باندې؟ دغه موسسې چې کومې مرستې ویشي، دا د تاسو له طریقې ویشل کیږي او کنه دوی خپله ویشي؟ تاسو د څارنې کوم میکانیزم چوکاټ شته؟
مونږ یوازې د دې سره امداد څارنې په چوکاټ کې زو، او د دې سره یوازې همکاري کوو. مرستې دوی په خپله تقسیموي او د مرستو ویش ته دوی په خپل لاس کې دی. سروې هم په ډېرو ځایونو کې دوی خپل سټاپ لري، نارینه سټاپ، زنانه سټاپ. مونږ یوازې امنیتي ستونزې د دوی سره حل کوو، یوازې د دوی څارنه کوو. نور دا هر څه چې دی دغه آزاد موسسات دي، دوی ته ازادي ورکول شوې ده په خپله سروې کې، په خپلو مرستو کې، په دې هر څه کې دوی ته ازادي ورکول شوې ده.
د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړ. دا فرمان چې پرون خپور شو شپږ ماده لري، تر ډیره د ښځو له کورنۍ ژوند سره تړاو لري او هغو جدي اندېښنو ته پکې ځواب نه دی ویل شوی چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه راپورته شوی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لنګدې څلور میاشتې دوه ولدوی د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه د نړیوالو لډیرو غوښتنو ورسته د طالبانو مشر حبت الله خونزاده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. په دې فرمان کې په زور د خزو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی لخوا خپرته نکاته مجبورول منع کړل شوی، خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. داسې مهال چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د خوځو د حقونو په برخه کې دوی ته د زده کړې او کار د اجازه ورکړه یو له مهمو شرایطو بلل کیږي. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغ خوځو رضایت اړین بلل شوی او پکې راغلي هیڅوک خځې په زور او اکراه سره نکاح کولو ته نشي مجبورولی. خو دې ټکي ته هم اشاره شوې چې نکاح باید له سیال شخص سره وي چې د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د دې فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی خځې مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته د صلح په بدل یعنی بدو کې نشي ورکولی. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوو کورنیو او آن قومونو ترمنځ د روغې جوړې په پالمه نجونې یا ښځې په بدو کې ورکول کیږي، خو په فرمان کې د بالغو نجونو عمر ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو او فعالو بنسټونو لدیده مهم ګڼل کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان کې د ښځو د څانګې مسؤوله حیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د دې فرمان د منځپانګې په اړه وویل دې کې ډېر بحث د واده په اړه شوی، خو د ښځو د بنسټیزو حقونو په اړه پکې څه نه دی ویل شوی.
دوی کار ته د ښځو او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په اړه چې د اندېښنې وړ مسایل دي اشاره نه کوي. زما په اند د لوی مسایلو په اړه د طالبانو نه لیوالتیا ښیي او غواړي په دې سره د ډاډ جوړ کړي چې نور مسایل به حل شي، انجونې به زده کړو او ښځې به کار ته ستنی شي. په حقیقت کې خپلو محافظه کارو څیرو ته قناعت نه دی ورکړی او تر خوایې د ښځو په اړه کومه بنسټیزه ژمنه نه ده کړې.
د طالبانو د مشر په فرمان کې کونډو ښځو ته هم اشاره شوې ویل کې کونډه ښځه د خپل اختیار څښتنه ده او د هغه لیوار یا بل څوک په زور نشي نکاح کولای. په افغانستان کې د ټولنیز عادت لمخې تر ډیره کونډې مېرمنې د هغې د خاوند لمړینې وروسته لیور ته نکاح کیږي. د د دې فرمان په دریم او څلورم ماده کې بیا د خوځو مالی حقونو ته اشاره شوی او پکې د مهر او میراث مسایل د خوځو بنسټیز حقونه یاد شوی او ټینګار شوی چې هیڅ څوک نشي کولای خځې له دې حقونو محروم کړي. د دې فرمان شپږم ماده بیا د هغو کسانو په اړه ده چې له یو زیات ودونه لري. دوی په دې ماده کې مکلف شوی چې خپل ټول خوځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځ عادل وکړي. د خوځو د حقونو فعال زهرا محمدي بیا وایي د دې زیات له طالبانو هیله نه لري.
موږ له دوی نه تر اوسه خپل کوم حق نه دی غوښتی، ځکه موږ له دوی نه هیله نه لرو. دوی ښځې تل ځپلي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دوی تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر کله چې دوی ښځې په رسمیت ونه پیژني.
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې اچي موضوعات د خوځو اساسي او شرعي حقوق دي چې باید د تل لپاره ورته ورسیږي او دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزه حل کړي.
نظام څخه خلکو ته وایي خوځو حقوق ورکړي چې کوم په شریعت کې ثابت دي، نو اسې په نظام باندې لازم دي واجب دا خو حتمی ورکړي. دغه لپاره جلا چلا پروسیجر باندې کار روان دي او وبسي هغه هم.
د طالبانو مشر حبت الله خونزاده د حج او اوقاف او اطلاعات فرهنګ وزارتونو څخه غوښتي څو د دې فرمانونو د عمل کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې فرمان کې ستري محکمې ته امر شوی چې د خوځو عرایزو په ځانګړي ډول د کونډو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې بې پروايي ونه کړي.
و مریدل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پرون د خوځو د حقونو په اړه یو فرمان ورکړی. په همدې ارتباط مو د خوځو له فعال او شناندې شکرې جلالزی سره مرکه کړې. همکار مو اسمت څاروان له میرمن جلالزی نه پوښتلی چې د دې فرمان په اړه نظر څه دی.
پاله ما دا فرمان ولیدلو، زه غواړم چې دا باس یو څه په لویه کچه مطرح کو. هغه دا چې یوازې یو وړ فرمان چې په غو کې یوازې کورنی مسائل د ښځو په ارتباط راغلي وي، دا په هیڅ عنوان کافی نه دی او بل دا چې دا ستونزه نشي حل کولای. اساسي خبره دا ده چې اول خو د کومو قوانینو په اساس په محاکمه کې کوم پروسیجرونه او کوم هغه خاص مسائل استثنائی مسائل چې مواجه کیږي د ته برسیدګي کې یو څه تضمین وجود لري. او تر ټولو مهمه لویه موضوع دا ده چې وخت په یو ملک قانون اساسي نه وي او په غو کې هغه یو اختصاصي مهم فصل چې د اتباعو یا د وګړو د حقونو باسته او هلته د ښځو او نارینه وو حقونه مساوی پیژندل کیږي ترڅو چې اساسي قانون جوړ نشي او دغه په مبنا باندې یو قانوني حکومت جوړ نشي او دغه قانوني حکومت د ټول اتباعو حقونه په تطبیق سره ونه پیژني، زه فکر کوم چې دا ستونزه نه حل کیدونکې ده. دا فرمان یوازې هغه د نړیوالو فشارونو لپاره یو ډول هغه د کلماتو سره سیاسي برخورد او هیڅ نه وایي،
نړیوالو غوښتنو ته یا د یوغي اندیشنو ته ځواب نه دی ویل شوی. د نړیوالو غوښتنه دا ده چې باید ښځو ته اجازه ورکړي شي چې تعلیم وکړي او یا کار وکړي. دغه دوړو مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوی د ملا هیبت الله خونزاده په فرمان کې.
اساسي بحث هم دا د سیکل په اساسي قانون کې د ښځو حقونه تضمین نشي او بیا په نورو فرعي قوانینو کې دا تسجیل نشي او ځای په ځای نشي، امکان نه لري چې په دا ډول فرمانونو باندې د افغان مېرمنو اساسي حقونه چې هغه د زده کړو حق دی، د ټولنیزو فعالیتونو حق دی، د کار حق دی، سیاسي حقونه دي او اقتصادي فعالیتونو حقونه دي. یوازې دا نه ده چې و مېرمن به معلمه وي او هغه به یوازې معاش اخلي. افغانستان کې ډېر داسې مېرمنې دي چې هغوی کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او په افغانستان کې د وړو یا سمال بزنس لوی فعالیت درلود او متاسفانه چې دوی فعالیتونه اوس درېدلي او د ستونزو سره مخ دي.
لیکن د لومړۍ او دوهمه ماده څه ناڅه د یو ملا له لوري نوي نه دي. ډېر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د نجلۍ رضایت شرط دی. ډېر وایي چې دا وخت د نجلۍ د پلار دی.
زه فکر کوم په دې اکله باندې هغه ډېر ابتدایي دینی زده کړې هم چې کړې وي دا مسله در کولای شي چې دلته د ولی مسله مطرح کیږي. ولې که خپل شخص عاقل بالغ او د رواني لحاظ جوړ وي نو هغه کولای شي چې خپل تصمیم ونیسي او په این زمان کې بیا حق د تجدید نظر هم لري په فقه اسلامي فقه کې. په دې اړه باندې ډېر دینی مسائل خبرونو ته یا باسونو ته ضرورت نه ځکه دا ډیر هغه کټ کلیئر خبر دی دا ډیره واضح خبر ده دا چې ملایان ټول پیپیږي ولې دا چې نه عمل کوي دا یو مشکل ده ما غوښتل چې د دې فرمان پکلم یو مثال ورکم چې دا فرمان خو دی ورکړلو مګر دا به څوک عمل کوي د دې د نظارت میکانیزم به څنګه وي یعنی دا هیڅ ډول عملی نه ښکاري ځکه موږ د افغانستان په تیر پارلمان کې هم ولیدل چې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد قانون باندې کار روان و او ولسمشر غنی هغه فوق العاده توشیح کړ مګر په پارلمان کې خپل ډیر داسې وکیلان و چې هغه درې څلور میرمنې درلودلې او ډیر داسې وکیلان و چې هغه په خپل په کورنی تاوتریخوالي باندې متهم و او روزمره دا کار کول متاسفانه نو اوس هم د دې فرمان د عملي کول لپاره هیڅ نه نظارتی طرز العمل نشي جوړېدلی چې دا د کور په کور وپلټول شي چې کوم انجلۍ آیا د رضایت پرته واده شوي یا نه ده شوي
د ښځو د حقونو فعال او شنونکي شکریا جلالزی و چې د ښځو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په تړاو له ازادي راډیو سره خبرې کولې
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ
د ایران او پینزو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقه په اړه خبرې راتلونکو نه بیا په ویانا کې پیلېږي دا خبرې لته 15 ورځې راهیسې روانې وي خو دا پړاو پرون جمعه پای ته ورسید او مرکچان خپل هیوادونو ته ولاړل د اروپای ټولنې چارواکو ویلي چې په دې خبرو کې څناڅه پر مختګ وشو خو وایي چې د نظرونو زیات یووالي ته پکې اړتیا ده تفصیل له احمد تکل ناورو
په ویانا کې له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقه په اړه خبرو کې ګډونوالو ډیپلوماټانو له 15 ورځنیو مذاکراتو وروسته پرون جمعه د خبرو لړۍ وزنډوله او د سلام مشورو لپاره خپل هیوادونو ته ستنه شول د اروپای ټولنې جګپړي ډیپلوماټ انریک مورا د پرونیو خبرو په پای کې ویل چې په تیرو 15 ورځو کې دواړو خواوو ننګونې په ګوته کړې او اوس هغه وخت را رسیدلې چې ګډونوال پلاوی په پلازمینو کې سلام مشورې وکړي مورازیات کړ چې د خبرې براتلون کې ونی په ویانا کې بیا پیل شي خو هغه په عین حال کې خبرداري ورکړ چې د موافقه پر وړاندې جدي ننګونې پرتی دي او وخت هم نامحدود نه دی نو ځکه د په وینا بیره په کار ده مور یادونه وکړه چې د خبرو د پیل لپاره په پالیسیو کې یووالی ته اړتیا لیدل کیږي امریکا په 2013 کال کې ورسته له هغه د ایران له اټومي موافقه وتل چې د هغه مهال ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د نهایی فشار کمپاین پیل کړ د دې تړون 15 نورو لاسلیکونکو انګلستان فرانسې جرمني روسیې او چین په هغه لوکس هوټل کې غونډه کوله چې شپږ کاله مخکې د ایران اټومي موافقه پکې لاسلیک شوې و په څیرمه هوټل کې د ایران لپاره د سپینې مڼې د ځانګړي استازي رابرټ مالی په مشرۍ امریکایي پلاوی اوسېده چې له ایران سره د روانو خبرو په اړه د نورو هیوادونو د ډیپلوماټانو له خولې خبرېدل د ایران د پلاوی مشرۍ د ولسمشر ابراهیم رئیسی له خوا نوی ټاکل شوی لوی مرکچی کوله د پلاوی د روانې اونۍ په مذاکراتو کې غوښتنه وکړه چې امریکا د پایل د ښه نیت په توګه باید د ایران لس میلیارد ډالر شتمني آزاد کړي خو د اروپایي ټولنې استازي ښاغلی مورا وویل د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره ایران ته پکار ده چې د دې موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي او له موافقې سره د امریکا د بیا یو ځای کېدلو معنا دا ده چې واشنگټن باید پر تهران لګیدلې سخت بندیزونه لرې کړي لخاغلی مورات خو پختل شول چې د یوې ونې د خبرو لاستراوړنه څه و د په جواب کې ویل چې ل یو له هازه د هم پرمختګ دی چې د ایران لخوا یو نوی پلاوی خبري کوي او دا پلاوی ل نورو ارخونو سره مذاکرات کوي په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په متحده عرب اماراتو کې د خبرو پر مهال په دې کې شک څرګند کړ چې ل ایران سره د خبرو نوی پړاو به نتیجه ورکړي خو خاغلی ماکرون په عین حال کې زیاته کړ چې دا په دې معنی نه ده چې د خبرو نوی پړاو باید تر سره نشي فرانسا د جرمني او برتانیا په څیر په دې باور ده چې د 2015 کال موافقه لځینو وړو نیمګړتیا او سره سره له هم د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حل یوازینې لار ده
د د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته د ولایت په ولایت بحث لرو. د نیمروز د ورسې پرمختګونو په اړه کې خبري شوې خو اوس اتنیمه بجې دی په موکړی لاندو خبرونو ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې سکهال په افغانستان کې ولکه افغانان په کور دننه لخپلو مینو بي ځای شوې دي. د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنیوا کې خبري اعلان وته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشری مرستو ته اړتیا ده. ښاغلی بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې بیا د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د تیرو 15 کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپای ټولنې په 200 غړو هیوادونو او د غراز ناروی او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي پرون ویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو په اروپا کې سکهال د پناه غوښتنه کړې ده. کرملن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملن یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون ویل چې د دې انلاین سرمشریزه لپاره پر اتونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوی خو مسکو ګوري چې واشنگتن به یې کله تایید کړي. د امریکا ولسمشر وای پر هغه طرحه کار روان دی چې لمخې به د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د گاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبري اعلان ته ویل چې د دا پلان هر اړخیز دی. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان دا مني چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده خو له نړیوالو غواړي چې د ورختایۍ پر ځای ورته چمتو شي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې درته مخکې ویل په دویمه نیمایي کې تر ډیره ولایت په ولایت بحث اوري. دا بحث پرون جمعه شوی. تاسو نن تکرار اوري چې د نیمروز ولایت د وضعیت په اړه پکې خبري شوی. د نیمروز ولایت مسؤلین او فعالان هم ورته رابلل شوی. تاسو کولی شئ چې دا بحث واوري. خو تر دې بحث وړاندې راځي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او خبرونو غورچان وورو ملالی بشیر ته بغوښ.
فارن افیرز مجلې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت تکتل او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده چې امریکا او متحده هیوادونه په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په خاطر باید ډیر تر ډیره لاس پکار سي. مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیل شوی چې وايي افغانستان په خپل معاصر تاریخ کې شایي لډیر چټک اقتصادي سقوط سره مخامخ سي. همدارس د خړو نړیوال سازمان هغه وړاندوینې ته هم اشاره سوي چې وايي راتلونکي کال شایي د افغانستان نیمایي نفوس یعنی 28 میلیونه افغانان کافي خواړه ونه لري. د مقالې په وینا دولتي کارکونکو ته لتیرو درو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي او کوچنیان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. او په افغانستان کې ژمی په داسې حال کې را رسیدلی چې دا هیواد د بشري بحران پر څنډه ولاړ دی. د فارن افیرز په مقاله کې وروسته لولو چې دا سمه پریکړه ده چې امریکا او متحدان یې طالبان تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني یا ورسره مالي مرستې ونه کړي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندی او له نړیوال تروریزم سره اړیکې پرې نه کړي. خو د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې بشري وضعیت دومره په چټکۍ مخ پر خرابېدو روان دی چې تر بندیز لاندې رژیمونو سره د بشري مرستو پر تعریف باید غور وسی او په دې اړه ژر تر ژره پرېکړه وسی ځکه د میلیونونو افغانانو بشري وضعیت بیړنۍ سوی دی. هندوستان ټایمز د شتو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان په اړه لیکنه کړې ده. د مولا هبت الله اخونزاده په فرمان کې راغلي چې شذ اشتمنی نه بلکې آزاد او با عزت ده او هیڅوک نسی کولای چې هغه د بدو په بدل کې واده کړي. هندوستان ټایمز لیکلی په دغه فرمان کې د شتو د کار او زده کړو ته د لاسرسي په اړه څه نه دی ویل سوي چې دا هغه موضوعات دي چې د ورځپاڼې په وینا د نړیوالې ټولنې لویه اندېښنه دي. دا فرمان پرون جمعه د طالبانو د حکومت د ویاند او اطلاعاتو او کلتور وزارت د مطبوعاتو مرستیال ذبیح الله مجاهد خپور کړ. په دې فرمان کې همداراز راغلی چې د واده پر مهال د بالغ نجونو رضایت او خوشي حتمی ده. په فرمان کې دا هم راغلی چې کونډه د واده او د خپل برخلیک ټاکلو واک لري او له نوي میړه څخه د مهر اخیستل د ښځې شرعي حق ګڼل کیږي. په بله برخه کې راغلی هغه نارینه چې څو ښځې لري باید د شریعت له حکم سره سم یې ټول حقونه پر ځای کړي. هندوستان ټایمز د 1990 لسیزې په نیمایي کې د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په اړه لیکلي چې هغه مهال ښځو ته اجازه نه وه چې له محرم پرته له کوره ووځي او باید حجاب واغوندي. د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو هم بندیزونه لګول سوي وو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په ځینو ولایتونو کې یوازې د شپږم ټولګي ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته د تللو اجازه لري. ښځینه کارکوونکي تر اوسه په ټولو دولتي ادارو کې حضور نه لري.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو زما اسم څاروان سلامونه ومني. نیمروز ولایت ځانګړې ده. د نیمروز ولایت په اړه ویلې شو چې دا ولایت په لویدیس کې ایران دی، په جنوب کې پاکستان، البته د پاکستان بلوچستان ایالت، په ختیځ کې هلمند او په شمال کې هرات ولایتونه پراته دي. نیمروز 3000 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز زرنج شهر دی. دا ولایت په وروستۍ لسیزه کې هغه وخت لا مهم او د ودی امکانات لا ډیر شول چې په ایران کې د چابهار بندر او د هند په مرسته د دلارام زرنج سړک پکې جوړ شو. په دې ولایت کې ساشکال د کمال خان بند بشپړ شو. دا پروژه چې بنسټ یې د افغانستان د لومړني ولسمشر داوود خان د حکومت په مهال شودل شوی و، د وروستي ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په مهال پرې جدي کار وشو او بشپړ شو. په روانه خبرونه کې له نیمروز 2 میلمانه لرو. نعمت الله صدیقی چې د نیمروز د ولایتي شورا پخوانی غړی دی او مدني فعال، بهرام حقمل. شاغله بهرام حقمل چې مدني فعال دی د ټلیفون لاري را سره دی ورته ارکلای ویم. حقمل صاحب، د نیمروز مرکز زرنج شهر لومړنی ولایتي مرکز و چې طالبانو د اگست په 15مه د کابل ترنیولو مخکې ونیو، د طالبانو له واکمنېدو سره ستاسو په ولایت کې څه بدلون راغلی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونکلی تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. هم در از شغل صدیقی سیب ته زموږ درون همکار او بیلمه چې په استودیو کې ستاسو سره اوس هم وصل دی. دا وایم چې تقریبا اوس نو د سنه څلور میاشتې کېږي چې مصر نیمروز سقوط شوی و. تغییرات په نیمروز ولایت کې به حد و اندازه زیات راغلی دي، نو هغه سنت مثبت او سنت منفی تغییرات دي. مثبت تغییرات دا دي چې امنیت په برخه کې تامین امنیت شوی دي، بوتلاوی لشتوی دي، ځینې نور مسائل دي. او منفی اغیز چې هم درلودلی ده، خو سنت تاسو هم ملمیږي د سن پیسې ټول بلوک شوی دي. نو تغییرات چې راغلي اکثره خلک وطن هم وسم کړي، خلک وطن سوځي. دا موضوعات په نیمروز کې لیدل کېږي. بیکاري سره نو کارونه هم سره بند شوي دي. کوم پروژې چې شخص لري هغه ځای پر ځای ولاړ دي. کوم واسطات چې راتله دلته افغانستان کې بلاخص نیمروز کې کوم مرستې همکاري کولی هغه بند شوي دي. ولې په دا وروستۍ کې بیا هم ځینې مؤسسات خپل هغه کوم فعالیتونه چې لکه ایچ آر دی او نور مؤسسات خپل همکاري اوس هم ښودلې ده، خپل کارونه یې پیل کړي دي نیمروز ولایت.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. صدیقی صاحب، تاسو څه وایئ؟ د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ستاسو په ولایت کې څه تغییر راغلی دی؟ ښاغلی حقمل اشاره وکړه چې امنیت تر پخوا بهتره شوی دی. په کومو برخو کې امنیت ښه شوی دی؟ ستاسو په ولایت کې پخوا هم ډېر جنگونه نه وو د نورو ولایتو په پرتله. البته مهرباني.
زنده سلام احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. ولایت نیمروز نسبتا یکی از ولایت های امن در 34 ولایت افغانستان در سالیان گذشته بوده و ما شاهد جنگ های خانمانسوزی که در دیگر ولایت بوده، خوشبختانه در ولایت نیمروز
نداشتیم. اما جرایم جنایی در ولایت نیمروز متاسفانه دردی بود که تمام مردم نیمروز آزار میداد، چه کسایی که در مرکز شهر زندگی میکردن و چه کسایی که در رسوالی ها بودن. جرایم جنایی بالا بود و شبنگام سرقت ها مسلحانه و دوزی ها داد مردم بالا کرده بودن. خوشبختانه از وقتی که امارت اسلامی گرفته سرقت مسلحانه و جرایم جنایی در ولایت نیمروز کم شده، اما نه که برچیده شده باشه. هر از گاهی در گوشه و کنار شهر اتفاقات انجام میشه که برمیگرده به وضعیت بد اقتصادی و مشکلات معیشتی و امرار معاش که فعلا متاسفانه دامنگیر نه تنها نیمروز بلکه تمام مردم افغانستان.
بله.
مردم از این لحاظ رنج میبرن و بعضی افراد و اشخاص به خاطر از اینکه نفقه اولاد خود بکنن متاسفانه دست به جرایم جنایی میزنن، به سرقت و دزدی دیگه.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ صدیقی صاحب. اکمل صاحب، تاسو وای چې د خلکو د ژوند وضعیت، البته سناسي اشاره مو وکړه چې وضعیت ښه شوی دی که خراب شوی دی، ستونزې په کومو برخو کې ډیرې شوې دي؟ تاسو اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه، اقتصادي ستونزې څومره دی او تر کومه حد پورې دي؟ نړیوالې بشري او مرستندوی مؤسسې خو پر لپسې خبرداري ورکوي چې په میلیونونو افغانان له لوږې، خصوصا ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي، ډیر خلک مجبور دي چې نورو هیوادو ته لاړ شي. په نیمروز کې چې یو سرحدي ولایت دی او د تجارت او کاروبار زمینه هم پکې شته، دا ستونزې څومره دي؟
خب باید اشاره بدیم چې اوس تجارت هم اکثر وینو یا ډالر هم در از بیکاری تجارت کامینو.
باشه اکمل صاحب، ستاسی آواز ډیر واضح نه دی، که خپل موقعیت اوسه تغییر کړي. اکمل صاحب
ملي
از مرحله ستاسو سره مرحبا. وو ستاسو ښه شوسو ادامه ورکې پام دی حالت کې.
یشب
مننه.
نیمروز تا خلق افغانستان پیردی وزی خودا در خلق لوژه داغه کوی چی لوژه تا خوز هم زینی محسسات سخ پلم برست در بیروز کورانی سر کوی لکه چاردی خوز مثلا کورانی تی وره وری هم در از لفا چورتا وحیم درشه ورطا سپاره لیدی دوم دوره که هم تحقیق شپر دورو پینتا سافتانی و هر که
بله سلامت اوسه اکمل صاحب، ستاسی آواز ډیر واضح نه دی، په دوهم شمیره به در سره تماس ونیسو چې آواز مو واضح شي. تر هغه پورې به شاغل صدیقی ته ورشو. صدیقی صاحب، له ایران سره د نیمروز لارې تجارت په څه حال کې دی؟ د پخوا په شان دی؟
متاسفانه موضوعی که در دوار است بر مردم افغانستان این است که امروز جهان ارتباط خود با افغانستان قطع کرده و جهان تبدیل به یک دهکده شده و تا زمانی که ما همکاری های متقابل با کشورهای همسایه و جهان نداشته باشیم، کشور ما متاسفانه این مشکلات که هست باقی خواهد ماند. همچنین تجارتی که ما با ایران داشتیم نسبت به سالهای گذشته ماهای گذشته تغییرات خود داشته. اکثر تجار دیگر میل برای تجارت بر افغانستان ندارند چون که ترس و واهمه از سرمایه خود دارند و آرام آرام سرمایه خود میخواهند که از افغانستان بکشند و تجارت خود سوق بدن طرف کشورهای عراق، ترکیه، ایران و بعضی کشورهای دیگر، که این تاثیرات بالای تجارت ولایت نیمروز و سایه خود انداخته و میزان تجارت نسبت به گذشته کمتر شده. اما پل ابریشم گمرک ولایت نیمروز فعالیت خود داره، اما از طرف ایران و اما از طرف امارت اسلامی و مشکلات و فسادی که گذشته دامنگیر اداره گمرک ولایت نیمروز بود، خوشبختانه که فعلا وجود نداره. سهولت ها برای تجار
از نظر کارهای اداری انجام شده و زمینه مهیا است تا اینکه ما روابط دیپلماتیک خود را با ایران بگیریم و تجارت از سر گرفته شود و وضعیت اقتصادی رو به بهبود شود. اما میزان تجارت نسبت به گذشته بسیار کم شده، خصوصا در بخش تیل. ما روزانه شاهد این بودیم که 500 الی 600 تانکر تیل از مرز ابریشم وارد خاک افغانستان می شد و از اینجا او یا مصرف خود شهر ولایت نیمروز یا صادر می شد به مرکز افغانستان، که این میزان بسیار کم شده و ما امیدوار هستیم که
دلیل چه سوداگر نواریدوی او که ایران قصدن خپل تجارتی روابط افغانستان سره کم کړی دی؟
خب شما ببینین در گذشته وزارت دفاع، وزارت داخله، انجوهایی که اینجا کار میکردن، سفارتهایی که اینجا کار میکردن، مؤسساتی که اینجا کار میکردن، شرکت ها و پروژه هایی که داخل افغانستان بود یا قراردادهای بسیار کلان تیل امرای تجار تیل داشتن و تقاضا داخل افغانستان بسیار زیاد بود و این تقاضا باعث ازی می شد که مواد بیشتری وارد خاک افغانستان شوا و تجارت و ترانزیت رونق خاص خود داشته باشه. فعلا ما در این قسمت ها کاملا کارا استاد شده و نه وزارت دفاع، نه وزارت داخله، نه مؤسسات، نه سفارت ها، نه پروژه ها قراردادهایی دارند و این تاثیرات منفی خود بالای تجارت سوخت داخل افغانستان گذاشته. طرف ایران مقابل کدام مشکلی برای صادرات تیل برای کشور افغانستان نداره و او تا فعلا تاجرای ما تیل خود وارد میکنه اما به میزان بسیار
بله.
کم.
یعنی ایران لپاره خو گټوره ده چې څومره تیل صادروي او همره په ګټه ده، خصوصا چې په دې وسنی حالت کې چې بندیزونه هم پرې ترې به هدف پرشته. لیکن د افغانستان له خوا وای چې آی د افغانستان له خوا هم د پخوا پشان ایران ته یاد چابهار بندر لاري نورو هیوادونو ته صادرات شته او که کم شوی دي؟
متاسفانه صادرات ما از مرز ابریشم و بندر چابهار فعلا نداریم. صرف ما در حکومت گذشته وقتی که این بندر افتتاح شد ما چندین تن مواد میوه خشک و سنگای قیمتی افغانستان از این مرز صادر کردیم و به مدت چندین ماه است که صادرات از این مرز ما به بندر چابهار و دیگر کشورها نداریم.
بله ډیر زیات مننه. یو اوس که راشو دی ایران په ارتباط او د نیمروز په ارتباط د دواړو خواو ترمنځ ورستې جګړې ته دا جګړه ولې پیښه شوه په پوله کې په کنګ ولسوالۍ کې؟
ببینید شما کشور جمهوری اسلامی ایران در نقطه صفری مرز خود یک آیل و یک دیوار مرزی به وجود آورده که ادعای ایرانی هایی است که ما ای آیل و ای دیوار با جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از کشور افغانستان به ایران انجام داد. در بعضی از نقاط ای آیل و